یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې ماو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې وړاندې د ریپورتونو او موضوعات اوري. لا نګرهار په ورکړل شو ریپورتونو کې دغلته د دوو پیښو چې په یوه کې ډزې کول او په بله کې چاودنه شامل ده ویل شوي دي. په دې اړه به تازه حال درکړو چې د دې پیښو او د دې بریدونو هدف څوک و. همدارنګه به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برطانیا له چین او روسیې غواړي چې له یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي. په کندوز کې زیات شمیر خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي له امله شکایت کوي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې زر تر زره دی په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. خو آیا چارواکي کولی شي چې نرخونه ښکته راولي؟ دا موضوع به په یو ریپورت کې وڅېړو. په نورستان کې مو د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ د دوو ورځنۍ جګړې د ختمېدو یا پای ته رسیدو نه خبرو چې د طالبانو په منځګړتوب پای ته رسیدلې ده. که وختو نور ریپورټونه او معلومات هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستان اوس راځو د خبرونو نه پایل کوو. عصمت ساروان په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه وژل. طالبانو له ملګرو ملتو غوښتي چې په عمومي اسمبلی کې د دوی استازي ته د وینا اجازه ورکړي او هندي چارواکي وایي د هیروینو درې تنه قاچاقي نیولې دي. ناپیژاندو وسلوالو نن په جلال آباد ښار کې درې تنه وژل دي. د نګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد شهر سرحدي لیوا ته چیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ملګری ملتونه وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتو د رواني ونې په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون بوویل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د په وینا په لیک طالبانو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه د ګډون غوښتنه کړې ده. ویل شوي دغه لیک د سپتمبر پر شلمه د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی تر پیل یوه ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتریش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتو ویندوی دوچاریک وای په دې لیکي طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتو کې سوهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د استرالیا د سپورت اتحادیې وی چارواکي وویل د افغانستان د تکواندو وطنه شزینه ورزشکارانی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتیدلی وي د استرالیا په میلبورن کې استوګنی شوي. د استرالیا د تکواندو ادارې اجرایی مدیر هیدر کاریوک د چهارشنبه په ورځ وویل د شزینه ورزشکارانو روانونې د قرنټین موده بشپړه کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې په ورزشي سیالیو کې د ښځو ګډون ته به اجازه ورنه کړي. میرمن هیدر د استرالیا د حکومت مننه کړي چې له افغانستان د دغه شزینه تکواندو لوبغاړو په استلو کې همکاري کړې ده. د خبرونو لازادي رادیو اوري. هندي چارواکي وایي چې نږدې درې تنه هیروینې چې دغه هیواد ته په قاچاق وروړل شوي وو نیولې دي. د هندي چارواکو په وینا دا هیروین له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د هند د ګجرات ایالت بندر ته وروړل شوي وو. د چارواکو لاټکل سره سم د دغو هیروینو ارزښت 2 میلیارډ او 200 میلیون ډالر ته رسیدي. دا په هند کې د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو لوی اندازه ده چې کشف کیږي. د هند امنیتي ځواکونو د دې موادو په تړاو دوه تنه نیولې دي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډیر سکاره پکې سوځول کیږي ل خپل خاورې د باندې جوړ نکړي. شی جن پینګ د ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلی کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. دا فشارونه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د هدفونو د پوره کېدو په خاطر دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې د 2000 څخه د زیاتو بندیانو عفو اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 28 لمانځل کیږي. دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپېته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو لارښوونې سره سم د زړه سوی او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل شوي چې په دغو بندیانو کې شپږ تنه بهرنیان دي، خو د هغوی د هیوادونو یادونه نه ده شوې.
دوستانو بیا هم ستړي مشي، تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي. لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، ننګرهار نه پور کړل شو ریپورتونه کې ویل شوی چې ناپیژاند وسلوالو په جلال آباد ښار کې درې تنه په ډزو وژل شوی. همدارنګه په ننګرهار کې د یوې چاودنې په اړه هم ریپورتونه ورکړل شوی. دا چې بشپړ جزئیات څه دي، د پیښو څرنګوالی څه دي، د ازادي راډیو خبریال را سره په تماس کې دي. له تاسو به جزئیات واورو، مهرباني وکړئ.
زموږ سلامونه هم ومنئ. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پراسول شو معلومات کې ویلي چې نن د چهارشنبه پورې چې دی وری یادوږي ویشتمه ده سهار شاوخوا 9 بجې جلال آباد ښار و مناهیړ ون سرحدي لیوا ته نږدې په ملکی وګړو باندې نامعلوم وسلوالو برید وکړ چې درې تنه پکې ووژل شول. خو د دغه معلوماتو لمخې د پیښه امیرین له سیمې تښتېدلې دي، خو د منډلو هڅې روانې دي. خو ځایي سرچینې چې بیا د نوم نه خودلو په شرط له ازادي راډیو سره خپل معلومات شریکول، هغوی ویلي چې د جلال آباد ښار د اومې ناحیې مربوطات همدغه سرحدي لیوا په سړک باندې په دوه ولاړو طالب وسلوالو باندې نامعلومو کسانو برید وکړ. دغه بریدګر په رکشا کې راغلل. دغه برید کې دغه دوه وسلوال طالبان ووژل شول، ورسره یو بل ملکی چې دغه غلطه په کار باندې بوخت واغم ولګي دغه ووژل شوی، چې جمله درې کسان کېږي. د رسمي سرچینو د مخې چې درې واړه ملکیان دي، او د عیني شاهدانو له قوله چې دوه طالب وسلوال دي او یو ملکی وګړی دی. رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوال وژل کېدل نه دي منلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا جلال آباد ښار کې چاودنو زور اخیستی، او د طالبانو تر څنګ په کې ګڼو ملکي وګړو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي. هغې نه د دغې پیښې نه یو ساعت وروسته درې چاودنې اورېدل شوي په جلال آباد ښار کې، چې درې واړه د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې په مربوطاتو کې دي. یو چاودنه ویل کېږي چې په یو فیلډر موټر باندې شوې، دومه چاودنه په همدغه سیمه کې چې د نیر غاړه ده په یو رینجر موټر باندې د وسوال طالبانو شوې ده. او د غیر رسمي سرچینو له قوله چې یو طالب وسوال او په سیمه کې یو ځای اوسېدونکی چې ملکي وګړی دی دا پکې ټاپیان شوې دي. خو رسمي سرچینو بیا په دې اړه باندې رسمي معلومات لا نه دي شریک کړي. لا غیر وروسته چې وسلوالو طالبانو په افغانستان باندې په ځانګړي توګه په ننګرهار باندې ولکه ټینګه کړې ده، د شاوخوا 14 غږونه اورېدل شوي، خبرونه ورکړل شوي دي. خو چې دغه 14 د جلال آباد ښار په بیلابیلو ناحو کې او همداراز په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې شوي دي. د دې 14 لړل یوازې خبریالان او ازادي راډیو په ځانګړي توګه په دې توانېدلې چې د 2014 رسمي معلومات پیدا کړي چې فاغې کې درې تنه ملکیان وژل شوي وو، او د وسلوال طالبانو په ګډون باندې 24 ټپیان شوي وو، چې په دې سره د ننګرهار د خلکو او د ځایي اوسېدونکو اندېښنې لا پسې زیات شوې. کته هم چې د دغو بریدونو وروستیو پیښو او چاودنو د نن ورځې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې چې کومې چاودنې شوي هغو کې د ځینو یې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی او منلی دی. په دې اړه باندې د خلکو سره اندېښنې ممدادي کسان چې دایښ وسلواله ډله اوس په ننګرهار کې ښکارشتون نه لري خو ځای ځای ترکونه پیدا کیږي چې دغه سو بریدونو مسولیت په غاړه اخلي. همدغه تشویشونو په کتو باندې تیر ورځ زبیح الله مجاهد چې د وسلوال طالبانو په تیر کې ویان ده اوس د فرهنګ ریاست مهم دی، هغه خبریالانو سره په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې پرون همدغې اندېښنې ته په ځواب کې وویل چې داعش وسلوال په قوت سره نشته په ټول افغانستان کې، خو په ځینو سیمو کې چې اشاره یې ننګرهار ته وویل چې ځینې ترکونه چې لیدل کېږي دا به هم ډېر زر مهار کړی شي.
ډیر زیاته مننه له سیمو د ازادي راډیو د خبریال رپورټ واورید چې په ننګرهار کې نن څو چاودنې او همدارنګه د ناپیژاند وسلوال لخوا په څو تنو د ډزو رپورټونه ورکړل شوې دي، دا پیښه رامنځته شوې دي چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. په روانو خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم ولرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برتانیې، چین او روسیې وخت چې له یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځای بدل نشي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د غوښتنې نن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کړي. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف وایي د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان په اړه مسؤلانه چلند وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
بریټانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږي مشري کوي، هڅه یې ده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خپل کړي. روسي او چین ډیر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو سره مخالفت ښودلی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړي دي. اوس د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیس ټراس وایي هیواد به د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسیې وغواړي چې د یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریټانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کیږي. اغلی ټراس وایي که غوښتنه دا وي چې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ په ځاله بدل نشي، نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې طالبانو سره په خبرو کې په یو خوله عمل وکړي. د بریټانی، چین، روسي، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریس سره هم وکړي. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. له افغانستانه د امریکا او ناتو د اسکرو لوتو وروسته اوس یو لوی ویره لدی چې حسینه تر هغه ډلې یو ځل بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړي چې شل کال وړاندې د هیواد کور او د روزنې مرکز وو. خو طالبان وای لنړیوال ټولنې سره اجمره ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پرون د سیشن بی پورس په خپل خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه اظهارول چې په افغانستان کې بهرني اتباع شته یا د القاعده پر اړوند څوک شته دا به ځای دی د تشویشونه د پروپاګاندا لپاره کیږي. موږ په افغانستان کې د څوک نوی نشي د القاعده مربوط وي عدالت وي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري لنړۍ سره او امریکا سره غرج منه دا د سیموګه د افغانستان خطر دي چې دا اصولي دریز ده دا د افغانانو په ګټم ده زموږ تعهدم ده په دې تعهد باندې موږ ډیر ټینګ
دا په داسې حال کې چې تیر اونۍ د چین او روسي په مشرۍ د افغانستان په اړه جوړې شوې امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شي جن پینګ هم ویلی وو ټول لوري باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښتل منځوړو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمنۍ لا هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د بشانو د وینا یو بحث د دې هیواد وضعیت و. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتیدونکی او د اندېښنې وړ وباله. خغلی محمدوف د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لاره غوره کړي.
دوستانو زموږ غلا زده راډیو ناوړي پی یو سټوډیو ته وګورئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په افغانستان کې د بیکاری لامل د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي. د دغه ټولنې رئیس معروف قادرین آزادی رادیو ته وویل دا مهال ملیونونه وګړي بیروزګار دي چې د وضعیت ګڼ افغانان اندېښمن کړي دي.
د کار قانون نور نشته، ملیونونه وګړي بیکاره دي، څوک د چا غږ نه اوري، اندېښمن یو، شدید اندېښنه لرو، یو بشري ناورین سره به مخسو.
نوموړي اندېښنه وښوده که حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي، ویره شته چې د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره مخ شي. دا اندېښنه داسې مهال ده چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره ګڼ شمېر خلک بیروزګاره شوي او د څو اونیو په تېرېدو لا هم د دغه هېواد بانکونه خپل عادي حالت ته نه دي ګرځېدلي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ له امله د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د ننګرهار ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي سږ کال به په دغه ولایت کې 1500 جریبه نوي باغونه جوړ شي. د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد د خبرې نن د همکارو پروژو له چارواکو سره په یو ناسته کې وکړې، ویل دا شمیر باغونه به په روانو دریو میاشتو کې جوړ شي. ریاست په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بڼوالۍ ارزښت ته به ځانګړی پام وشي. په خبر پاڼه کې راغلي چې سږ کال د نیالګیو روزونکو ټولنې لخوا بېلابېلې بوټي روزل شوی او د کار لپاره چمتو دي. بڼوال او کارګر بیا د امکاناتو غوښتون کړي څو وکړی شي د وچکالۍ له امله رامنځته شوی کړکېچ مدیریت کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 102 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.60 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1510 افغانۍ.
دوستان زموږ له ازادي راډیو نه اوري، د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه د لشپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم بې وزلی او بیکاری په کندز ولایت کې زیات خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو د لوړوالي نه شکایت کوي. دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری کچا لوړه شوې ده او خلک د افغانستان له نوو واکمنو غواړي چې نه یوازې دا چې د کار کولو زمینې دي ورته پراخې کړي، بلکې د خوراکي او نورو موادو د نرخونو او بیو په کنټرول کې دي هم هڅه وکړي. په اړه یې په مکې دی رپورټ.
د کندز ولایت یو شمیر وسیدونکو د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بیساري توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. 15 کلن ګل خان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
خوراکي مواد ګوروار چې جکسوي دي، که وړه دي که غوړ دي، یو بشي غوړ په 1200 روپۍ 20 روپۍ دي، مخکې به 1500 وو، اوس یو بشي غوړ پوره کېدل ډېر مشکل ده. خاص خدای پاکي پوره کوي، خدای پاکم چلایي وختم نن دا چې همیشه کراري او خلکو ته کاروبار پیدا شي، خلک په خپل غریبۍ او په خپل هغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردری ولسوالۍ یو وسیدونکی صلاحالدین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل
بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بې وزله خلک نشي کولی خوراکي توکي لکه وړه غوړي او نور د اړتیا وړ توکي واخلي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د خوراکي توکو لوړوالی بې وزله خلک له ننګونو سره مخ کړي دي. له موجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر وسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو، ګاز او د تیلو نرخونه دي کنټرول کړي، ځکه چې بې وزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو وسیدونکي ګلبدین خروټی راته وویل
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بیساري توګه لوړ شوې دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاری کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. کچېر ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي، یو انساني ناورین بدل تر رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شرخان بندر د سوداګریزو توکو د واردات او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډیر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دیاړه وای
نو ډیر زیات کوششونه په دې کې کړی دي چې تجارانو کارونه برابر سي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان ښه برابر سي. په دې اقیم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړی دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړی تر څو د ملک ښه کارونه په مخ لاړ سي، تجارانو کارونه په مخ لاړ سي. په دې اقیم موږ زیات کوششونه کړی دي او ان شاء الله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمیر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند شام دره کې د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ تو ورځنۍ جګړه د طالبانو پر منځګړتوب پای ته رسیدلې. تفصیلی په دې رپورت کې
په نورستان کې طالب چارواکي وایي دوی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره کې د جنغوزیو د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ پیل شوی جنگ درولې او د دواړو خواو مشران ابتدایي محکمې ته راغوښتي دي. د نورستان والی بیان سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ورسالې مربوطه شام دره کې چې کوم دوه قومونه سي چاهل او باترنګ د غدواړو قومونو ترمنځ د غشخړه ډیر په خوار را پدی خوار روانه ده، خصوصا دغه د جلغوزو په ټیم کې اکثر وختو د دوی ترمنځ جګړې شوې دي. کله چې دغه جګړه شروع شو نو مجاهدینو په وخت دغه ساحه ته رسیدګي وکړه او فعلاً لپاره دغه جنگ متوقف ده او دواړو قومونو مشران ابتدایي محکمې ته راجع کړي ترڅو په عاجله توګه دغه موضوع حل او فصل کړي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په یاد جګړه کې د باترنګ قوم څخه یو تن وژل شوی او دوه ټپین دي او له چاهل قوم دوه تن زخمیان او لس کورونه سوځول شوی دي. حق بیان وایي له دې وړاندې هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزی او د ځنګل پر سر غنی جګړې شوی او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړ لی او وختي وي. د نورګرام اوسیدونکو هم د طالبان لخوا پر وخت د جګړې په بندولو خوختي خو ویره لري چې کچیرته ستونزې ته دایمي حل لار ونه کتل شي نو بیا هم د دغو قومونو ترمنځ جګړې پیښېدای شي. د نورګرام اوسیدونکو صاحبداد همدر دوایي
وسایت طالبان تل دي جګړو سره مده اوس جنگ نشته، خدای چې ورسره بس کیږي. د جنجال ورانګیز موضوع دی، کچیرته د خلک تسهید پامنه کې او دا حال نه کې دوړ اور ته قینات ورنه کې نو دی بیا جګړې خو احتمالات زیات دي.
د خاغلی همدرد په خبره چې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې هم د دغو خلکو ترمنځ د ځنګل پر سر شاوخوا لس ورځې جنگ شوی وو چې په کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسو تنو ته مرګ ژوبله اوختي وه. هغه مهال یاد سیمه د حکومت له واکه وتلې وه خو د قومي سپینګیرو او دینی عالمانو په وسیله یې اوربند وکړ. همدرد راته وویل د لویدیز نورستان په اکثرو غرنیو سیمو کې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه موجود دي او هر کال ترې ځایي خلک په لکونو افغاني عواید ترلاسه کوي. د نورستان په کامدیش کې هم له لسګونو کلونو را په دیخوا د ځنګل ځمکې څړځایونو او اوبو پر سر جنگونه شوي چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ټپین شوي دي. همدارا زیات کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. پخوانی حکومت هڅې پیل کړې وې چې د کشتوز او کامدیش ستونزه حل کړي. څو ځلې له مرکز کابل څخه پلاوی هم راغلل خو لا هم ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د قومونو ترمنځ دغه ډول مشکلات شتون لري چې حل کول یې اړین دي او باید اوسنی حکومت قومي مشران او دینی عالمان د هواري لپاره په شریکه مټی را بډ وهي.
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی په خوست کې قومي مشرانو له نړیوال ټولنې نه وخت دی چې له افغانستان سره دی په بشري او نورو برخو کې مرستې وکړي. په اړه تفصیل په دې رپورت کې ورو
د خوست قومي مشران او مخاور لنړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزاد راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.5 میلیونه خلک افغانستان وګړي اوسیږي. دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي، تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي، تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کوماکونو دپاره د هلې ځلې وکړي او د غرل جب کې تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دې نخوالې نه راووبسي.
د ترزیو علیشیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلالزی وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
موږ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه ده افغان ولس چې دا ډېر ځوریدله کړېدله ده او ډېر غریب ده، نو موږ هیله یې دونه دادو چې د دې فوره چې د افغانستان ولس پیشرفت وکړي، په مخ لور شي، دوی اخپل مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لاسته ورنکو او ترسو د افغانانو تعلیم او تربیه، د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ، بلکې هر څه بیرته موږ لسته ورو.
نړیوال څېړنې خي چې د افغانستان کابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخ لاندې ژوند کوي. د باکو ولسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وایي د افغانستان خلک غریب دي، که دنیاوال ورسره مرسته ونه کړي نو دوی مجبوریږي چې د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنی حالات چې دا بحران کې دا خلک باید دته حکومت طالبان اسلامي امارات پاملرنه وکړي چې دا خلک بهر ته ونه وځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره دا خپلې مرستې دوامدارې وسوتي، ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. په راتلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي، دا خلک باید هجرت مجبور نه شي.
لیکل چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
ستاسو له پیغامونو
د امارات اسلامي نه مې دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي. معلمین د سختو ستونزو سره لاس روان دي، که په دوی الله ګراني، په دوی رسول الله ګراني، دوی د قرآن یاد کړي، د رسول یاد کړي، د معلمینو معاش دا واله کړي. د خلک دولګې نه نور پوزه راغلي دي، ژوند نه شي کولای، د ژوند نه مرګ بهتره ده دې خلکو ته. الله دې په دې خلکو غیبي رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي، انسانان دي، ځان ته انسانان وایي، په دې مظلوم ولس کې رحم دي. السلام علیکم ورحمت الله.
مشکله دا افغانستان سره سیولار شو کورن په پاکستان کې دي. نه خو زنانه را سره خپل ماجر کارډونه را سره ماجر کارډ نه مني. یو د پاکستان شخص کارډ منل کیږي، یو د کندهار د سکرام منل کیږي. نو زموږ د نور ولایتو سي او کورن هم دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه مني. ماجر کارډ بیا را کوي څه لپاره ده چې نور ماجر کارډ نه منل کیږي؟ زنانه را سره او زنانه وي تکلیفونه دغه زحمتونه پر راځي. نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه په درد کوي چې موږ ته منل کیږي نه؟ نو موږ بیا کوو چې بیا دې دا ماجر کارډونه راسه ټول کړي د حکومت. نو بیا موږ ته پایده نه کوي. نو څه کوو؟ کورونا هم دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دی. دا مایبینو ماش اسلامی اماراتی موږ ډیر یې لکه امنیت خو راوست موږ ولا خځې طلاق راکوي موږ ته ماشوم نسته چاندم څوک نه راکوي اقتصاد ضعیف ده ولا که په کور کښې د اوړو لرو دا چای لرو دا یو شی لرو که دایم څوک نه راکوي باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول مابینو ته مشور کړي په کابل بانک کښې او په میوند بانک کښې مابینو کارتونه جوړ کړي دي. ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ ازادۍ راډیو نه اورئ. 12:30 بجې شوې. اوس هم مخکې له دې نه چې د زهرو کاروان پروګرام خپور شي پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته عصمت ساروان یې اورو.
ناپیژاندو وسلوالو نن په جلال آباد ښار کې درې تنه وژلي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې دوه تنه طالبان او یو ملکي وګړی وژل شوي. ملګری ملتونه وایي طالبانو په نیویار کې د ملګرو ملتو د روانې اونۍ په عمومي اسمبلۍ کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان ویندوی سټیفن دوجاریک پرون وویل د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د آسترالیا د سپورت اتحادیې یوې چارواکي وویل د افغانستان د تکواندو و تنه ښځینه لوبغاړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلي وې د آسترالیا په میلبورن کې استوګنې شوې دي. هندي چارواکي وایي چې نږدې درې تنه هیروینې چې د دغه هیواد ته په قاچاق وړل شوي وو نیولې دي. د هندي چارواکو په وینا دا هیروین له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د هند د ګجرات ایالت بندر ته وروړل شوي وو. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کېږي له خپلې خاورې د باندې جوړ نه کړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولي بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړی.
اوس هم د زهرو کاروان خبرونه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د مشرانو جرګه وایي چې طالبان باید له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړه ونه کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په معتادینو کې د اووردوز کچه لوړه سوې ده.